السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د ازادۍ رادیو دغه خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیو اونیزې خبرونه نور بسته ته ځانګړې شوې. قربانې زموږ همکاره فریده سیال د لګ وروسته سټډیو ته راځي. خدا خبرونه لنډه خبری برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وایي که طالبان د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندیز سمدستي لرې نه کړي، د ماشومانو ودونه او بیوزلی به زیاته شي. دا راپور وروسته راځي، خو په سر کې د دې ساعت خبرونه. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې رئیس مایک مککال وایي د جو بایدن اداره له افغانستان څخه د امریکا د ناکامو وتلو په اړه د امریکایانو تر ایستلو ته دوام ورکوي. جمهوری پال مککال چې له افغانستان څخه د 2021 کال په دوبی کې د امریکا د وتلو په اړه چې له ګډوډۍ سره مله وه څېړنه کوي، پرون ناوخته په یو بیان کې وویل د تېرې اونۍ استماعیه غونډې په څرګنده وښوده چې د امریکا خلک د دغو ویجاړوونکو وتلو لپاره د ځواب ترلاسه کولو مستحق دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وایي که طالبان د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندیز سمدستي لرې نه کړي، د ماشومانو ودونه او بېوزلي به زیاته شي. په دې اړه تفصیل په خبرونه کې اوریدلی شي. د پاکستان پوځ وایي په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو پر یو پټنځای د برید او نښتو په نتیجه کې 8 وسلوال او 2 ماشومان وژل شوي او 2 سرتیري ټپیان دي. په هغه بیان کې چې پاوز پرون چهارشنبه خبر کړی، دا نه د واضح شوی چې آیا دغه دوه ماشومان د ډزو په تبادله کې وژل شوي دي او که څنګه. په بیان کې دا هم نه دی ویل شوی چې دغه وسلوال په کومې ډلې پورې تړلی وو، خو جنوبي وزیرستان د پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پی یو اصلي مرکز دی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي په ایران کې د حکومت ضد مظاهره کوونکو د ځپلو په ترڅ کې د امنیتي ځواکونو لخوا مظاهره کوونکي ماشومان د وحشتناکو شکنجو سره مخامخ شوي دي. دغه سازمان نن په یو بیان کې ویلي د ایران استخباراتي او امنیتي ځواکونو د کمومره مظاهره کوونکو په وړاندې د شکنجې وحشتناکه ډولونه کارولې دي. بیان زیاتوي په دغو شکنجو کې د ماشومانو وهل، برېښنایي شاکونه، جنسي تیری او نور جنسي ځورونې شامل دي. او ملګري ملتونه وایي دغه سازمان هدف د مسلمانانو په وړاندې د کرکې، تبعیض او تاوتریخوالي د زیاتوالي په وړاندې د جدي اقداماتو ترسره کول دي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوترش په وینا د اسلاموفوبیا په وړاندې د مبارزې د لومړۍ نړیوال ورځ په مناسبت ویل شوی چې تبعیض هر څوک کمزوری کوي او باید ودرول شي. دا و خبرونه تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې موندلی شي، ازادي رادیو ډاٹ کام یې آدرس دی. د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وایي که طالبان د نجونو پر زده کړې لګول شوی بندي سمدستي لرې نه کړي، د ماشومانو ودونه او بېوزلي به زیاته شي. تفصیل د اکرام الله اکرام راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو د ښوونځیو د پیل کېدو په اړه د طالبانو حکومت لا څه نه دي ویلي، د ښوونځیو یو شمېر نجونې زده کوونکي هیله لري چې واکمن نظام به د نوي تعلیمي کال په پیل کې ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړي. د نوي تعلیمي کال پیل ته یوازې 15 ورځې پاتې.
تر اوسه د مکتبونو
د کندهار اوسیدونکي عالیه چې پاتم ټولګي کې ترې ښوونځی پاتې شوی وایي په زده کړو د طالبانو بندیز ډېره ناهیلي کړې. دا د طالبانو له حکومته غوښتنه کوي چې سږ کال شپږم ټولګیو پورته نجونو زده کوونکو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړي،
ځکه چې کله چې مکتب نه وي، کورس نه وي، پانتون نه وي، نو هغلته هېڅ امید نشته، هېڅ رڼا نشته، نو د یو تیارې راتلونکي اندېښنې انسان ته ورکوي چې دا خپله یوه ډېرې بدې پایلې لري. نو په دې اړه باندې د خلکو اندېښنې بیخي ډېرې دي چې باید زر تر زره ښوونځي پرانستل شي.
عبدالباری عابد چې د ننګرهار اوسیدونکي دی وایي دوه خویندې په زده کړو د طالبانو د حکومت د بندیز له امله په کور ناستې دي، چې په خبره یې دواړه د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمنې دي.
زما خپل دوه خویندې دي په کور باندې ناستې دي. تاسو باور وکړئ کله چې د مکتب دروازې بندې شوې وتړل شوې، دوی په کور کې روزانه به دوی ژړلې وي، دا به څنګه کېږي، دا به څنګه کېږي. تر نن حده پورې د هغوی زړونه ماتې او دوی د تعلیم د برخې نه بې برخې پاتې دي. نو هیله مو دا ده چې د مکتب دروازې د دوی پر مخ باندې خلاصې شي.
طالبانو پر افغانستان د دوهم ځل واکمنۍ له پیل سره سم لشپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د ښوونځیو دروازې تړلې. د ماشومانو د ساتنې اداره سیب د چلډرن وایي که طالبان د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندي سمدستي لرې نه کړي، د ماشومانو ودونه او بېوزلي به زیاته شي. سیب د چرلند په یو بیان کې چې نن پنځشنبه د دغه ادارې پر ویب سټ خپور شوی ویلي په داسې حال کې چې راتلونکي اونۍ نوې تعلیمي کال پیلي ګل شپږم ټولګي پور تنجونو ته چې اتلس میاشتې لزده کړو منکړل شوی باید ټولګیو ته د بیرته تګ اجازه ورکړل شي. د ماشومانو د حقونو د مدافع ادارې خبرداري ورکړې چې ک طالبان دغه بندیز لغوه نه کړي د ماشومانو ودونه به زیات شي، کورنۍ به لا بې وزلۍ ته اړي او راتلونکي نیمای نسل به له کاري ځواکه بهر پاتې شي. دغه ادارې ویلي لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي له 3 میلیونه زیات یغنجونې چې پخای په منځنیو ښوونځیو او لیسو کې زده کړې کولې له دې حق محرومي شوي. سیف د چلډرنټ د دغه بندیز د سمدستي لرې کېدو غوښتنه کړې او ویلي دي لکه چې نوې تعلیمي کال د وریا حمل میاشتې په لومړیو کې پیلېږي، ټول انجونې باید پرېښودل شي چې بیرته ښوونځیو ته لاړ شي. په ورته وخت کې د برتانیې د پارلمان یو شمېر غړو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د طالبانو له حکومت سره د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه خبرې وکړي. دوی د طالبانو په دې پرېکړه نیوکه او ویلي دي چې اوس مهال په افغانستان کې نږدې 850 زره نجونې له منځنۍ زده کړو محرومې دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د ماشومانو د ساتنې ادارې سیف د چرلند او د برتانیې د پارلمان د دغه غوښتنو په اړه څه نه دي ویلي. موږ هم د طالبانو د پوهنې وزارت له ویاند په حمل میاشت کې د ښوونځیو د پیلېدو په اړه وپوښتل خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړي. خو وړاندې تر دې بېلابېلو طالب چارواکو بار بار ویلي چې د نجونو د زده کړو مخالف نه دي، خو پر هغوی د زده کړو لګول شوې بندیز تر امر رسانی بللې. خو د امر رسانی دا پرېکړه تر 3 میاشتو غځېدلې او طالبانو له هم پر نجونو د زده کړو د بندیز د پای ته رسېدو په اړه خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
و موریدل چې د ماشومانو د ساتنې اداره سیف د چلډرن وایي که طالبان د نجونو پر زده کړې لګول شوی بندیز سمدستي لرې نه کړي، د ماشومانو ودونه او بېوزلي به زیاته شي. همدا اندېښنه زموږ همکار د قلملارې ټولنې له مشر او د پوهنې له فعال متی الله ویسا سره په یو مرکه کې شریکه کړې.
دا چې کله اسلامي امارت د نجونو ښوونځي بند کړل، اولې ورځې څخه وروسته دوی وویل چې موږ د نجونو د ښوونځي د تعلیم مخالف نه، بلکې موږ یو خپل پلان پالیسي او یو اسلامي چاپیریال ته ضرورت لرو چې موږ خپله برنامه خپل پلان لرو، دغه مطابق موږ نجونو ته د ښوونځیو د پوهنتونونو اجازه ورکوو. نو دا تقریبا دا یو نیم کال وخت ونیوي، 3 میاشتې وخت ونیوي. په دې خاطر باندې د ټولو خلکو امید هیله هم دا ده چې په نوي تعلیمي کال سره به خامخا د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه خلاص شي، ځکه اسلامي امارت کومه برنامه یا پلان یا کومه پالیسي درلودله د نجونو د ښوونځي لپاره، هم هغه به اتمان ترسره شوی وي او اتمان به تکمیل شوی وي. په دې خاطر چې دا کافي وخت و. زموږ هیله د افغانانو هیله هم دا ده. دوهم دا چې دغه یو نیم کال د ډیرو افغانانو، قومي مشرانو، دینی عالمانو، میرمنو، د افغانستان د هرې برخې څخه، هر افغان د اسلامي امارت څخه غوښتنه همدا وه چې د نجونو تعلیم زموږ اسلامي انساني حق دی، باید دروازې پرانیستل سي او ټولو خویندو ته د زده کړو اجازه ورکول سي. نو دغه بل فشار و چې د افغانانو غوښتنه ده. زما په فکر سره په نوي تعلیمي کال کې د خلکو هیله امید، زموږ هیله امید د اسلامي امارت څخه هم دا دی چې دوی به ښوونځي او پوهنتونونه د نجونو په مخ پرانیسي.
بله، ویسا سب تاسو خپل خبرې کوته اشاره هم وکړه، څومره امیدواری شته چې دا کار دی طالبان وکړي؟
په دې خاطر کچېری امارت هم حال خپل خبره چې دوی کړی ده چې موږ یو برنامه ته ضرورت درلودی یا موږ کم پلان او پالیسي چې موږ لرل چې لاغه مطابق، نو هغه وخت رسوي دی. په دې خاطر د خلکو ډیر امید دی. دوهم دا چې نوې تعلیمي کال دی، دا د پریکړو وخت دی، همدغه کې پریکړه کیږي. نو دا پر مکمل وخت چې ورکول شوی و هغه پرسو، نو امیدواری زیاته ده د خلکو. هم کله چې موږ دغه څو ورځې کې له کومو خلکو سره لیدلی دي، یا د مشرانو سره، یا د ولسي خلکو سره، یا د افغان میرمنو سره، د ټولو یوازینۍ هیله همدغه د نوی تعلیمی کال شروع ده، چې دوی داسې وایي چې اتمن دوی کومه برنامه لري هم دا ښوونځي او پوهنتونونه به خلاصیږي تر څو چې خلک خپل حق ته ورسیږي، او هغه نا امیدي او مایوسي چې خلکو لرله یا یو نیم کال انتظار وکړي دا به پای ته رسیږي.
ویسا صاحب، د دې حالت دوام په راتلونکي کې څومره خطرناک دی؟
کچېری ښوونځی په همدغه نوي تعلیمي کال کې پرانه نستل سي، یعنی هم بند پاتې سي لکه د تیر دغه یو نیم کال، لومړی موږ و ټولنې ته په اقتصاد برخه، د ټولنې پر تعلیم برخه، د ښوونکو پروزلو د شجینه ډاکټرانو فروزلو او د یو باسواده نسل د روزلو لپاره پر ټولو برخو منفي تاثیرات لري. دوهم د حکومت او د ولس ترمنځ یو فاصله واټن رامنځته کوي، ځکه ولس د همدې غوښتنه کوي. دریم دا چې ډېر افغانان په دې ناهیلي سي او ډېر کسان داسې هم ستا په دې ټولنه کې د خپلو لوڼو د خپلو خوندو د زده کړو په خاطر باندې افغانستان پرېږدي.
د افغانستان د پوهنې فعال او د قلمدار د ټولنې مشر متی الله ویساو چې له ازادۍ راډیو سره په دې خبرې کولې چې آیا په نوي تعلیمي کال کې به چې یوازې د ګوتو په شمار ورځې ورته پاتې دي طالبان د نجونو ښوونځي پرانیزي او کنه. په همدې حال کې سیف د چلډرن یا د ماشومانو د ساتنې نړیوالې ادارې غوښتنه کړې چې که طالبان د نجونو پر زده کړو لګول شوی بندي سملاسي لري نه کړي، د ماشومانو ودونه او بې وزلي به زیاته شي. تر دې وړاندې د افغانستان په سړو ولایتونو کې د هلکانو ښوونځي پرانستل شوي، پانتونونه پرانستل شوي، خو د نجونو د پانتونونو په اړه تر اوسه ښکاره معلومات نشته.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشئ.
نور بس دی،
شکست سکوت.
سلامونه، ستړي مشه د نوربس د خبرونه ده. او از فريده سيال د قدر جلالوف تخنیکی چارو پسند بلخت ساسي قربانه یو پکې د ملګرو ملتونو د ماشومان د ساتنې ادارې سیف د چلډرن ویلي ک طالبان د نجونو پر زده کړو لګول شي بندیزونه لري نکړي، د ماشومان نجونو ودونه او بيوتلي په افغانستان کې ډیر شي. لا دی وړاندې د افغانستان لپاره د امریکا د څار ادارې سیګار ویلي و چې افغان مرمنې په کورونو بندیان دي. همدارنګه د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش هم ویلي و چې افغان خزې په کور ناست دي او په کورونو کې بندیان دي. نړیوال د څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ نونس میاشتې پوره شوې دي او پر خزو انجونو د طالبانو د محدودیتونو د وضع کېدو هم نونس میاشتې تیریږي. نن په خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغانو میرمنو ښځو دغه نونس میاشتې څنګه تیری کړي او په رواني او روحي لحاظ په دوی باندې په دغې نونس میاشتې کې څومره فشارونه زیات شوي دي. له میرمنو به هم وپوښتو چې که د طالبانو دا بندیزونه همداسې دوام وکړي، بالاخره افغان میرمنې به څه کوي او د دوی راتلونکی به د کومو ستونزو سره مخ وي. د خبرونې میلمنې مو د ښځو د حقونو فعاله لطیفه خورم او مدني فعاله لیما امیری دي. لیما امیری همدا شېبه را سره په سټوډیو کې وصل شوې ده. لیما جان، ستړي مشي.
سلام تاسو ته او د ادبي رادیو اوریدونکو ته. مننه تاسو څخه، مننه ډیره زیاته.
کور ودان، مننه ژوندې اوسې چې زموږ بلنه مو منله او خبرونه ترغلي. لیما جان، دغه د نونس میاشتې د طالبانو د واکمنۍ نه پر افغانستان تیر شوې، د افغانستان د نجونو سربېره ښځې هم په کورونو ناستې دي، ستاسو په نظر دغه نونس میاشتې افغانو میرمنو څنګه تیر کړي؟
څنګه چې موږ ټول تاسو ته معلومه ده، ورځ په ورځ دا بندیزونه له کوم وخت نه چې طالبان حکومت افغانستان کې پیل شوی دی، دا بندیزونه په ټولنه کې پر ښځو باندې ورځ په ورځ زیاتېږي او دا بندیزونه یو خطرناک پایله لري. څنګه چې موږ ته معلومه ده او څنګه چې موږ معلومات لرو په خپلو سترګو دا هر ورځنی حالت موږ تاسو وینو، دا بندیزونه چې کله په خزو باندې لګېدلی دي د کومې ورځې نه چې د طالبان حکومت شروع شوی ده، دا تاثیرات منفي تاثیرات ډېر بندیزونو ډېر زیات وو. کله چې طالبان حکومت شروع شو، پیل شو او د هغه اول وخت څخه بندیزونه په ښځینه باندې ولګول، نو دا یو ډېر بد حالت په خپل حیوات کې پر خزو باندې راوستل دی. موږ تاسو شاهدان یو هر ورځ د بدبختۍ هر ورځ ورځ په زیاتی دادی زیاتره خزی د خپل کو بوظیفونه او د خپل فعالیتونه چې دوی په ټولنه کې هغه فعالیتونه لرل او کارونه به کول اوسې برخه دي او په کورونو کې دي. څنګه چې تاسو د دې برنامه کې په شروع شوي د پمډیر چاندا بندیزونه څنګه دي او څل زیات شوي دي، دا بندیزونه ډیر زیات یا پر خود باندې ډیر منفي تاثیرات لري. موږ شاهد یو، موږ هر ورځ د حالت په سترګو باندې وینو. دا غي څخه موږ هم د دې خزو څخه یو چې په کور کې باندې یو خپل د فعالیتونه به چې موږ څنګه مخکې ټول خپل ټولنه تکول کولای شول، اوس هغه فعالیتونه موږ نشو کولای. موږ په کور کې څنګه چې ویل شوي دي بندیان دي افغانستان ښه دي، هماغه خبره حقیقت ده.
لمجان د خپل ځان په اړه ته وایا، پتا باندې د خپل ځان د خپل تجربه نه دی وایا، پتا باندې د غنو نس میاشتې څومره سختې تیرې شوې دي؟
دا نونس میشته زمات تر ژوند تر ټولو سختینه ورځ، حتی زه فکر هم نشم کولای. یعنی چې زه اوس هم یادوم د هغه اول ورځ نه تر اوسه چې زه د دې څخه یادونه کوم، پر ما باندې ډیر منفي تاثیر کوي. زما ژوند ډیر بدلونونه زما په ژوند کې راغلي دي، یعنی داسې بدلونونه چې ما به هیڅ کله فکر نه کولو چې موږ دومره په ژوند کې سختي وباسم، دومره په سختي زه درس وایم. او څنګه چې د افغانستان حالات او وضعیت تاسو معلوم ده، جنگ و درسونه تا دنجونه تلل مشکل کرو. پا هر حکومت که ده یا بدبختی نه یا بدبختی افغانستان خلق و سر مخامخ و اولی آخر کلا چی مونگ خپل حق سمر تا ورسی دو، چی مونگ خپل طولن تا خزمت و کو، ولی مونگ بندیانی شو پا خپل کورونو که بندی شو، حتی حق نلرو چه خپل غد پورتا کو خپل حق و غارو. یعنی داغ از ما در زون تفول سختنین ورزی دی چیز ورسام و ورست هم ورسر مخامخ یا ورسر مقابله کوم. اولی دا نه تنها پر ما باندې بلکه پر ټول خزو باندې چې افغانستان کې دي، تر ژوند تر ټولو سخت او بد بخت ورځې دي چې په دې باندې تیریږي او تیروي.
ډېرې مننه لیما جانې، بیرته به تاسو سره وګرځم. زموږ بله قدرمنه میلمنه هم موږ سره وصل شوې، میرمن لطیفه خورم وردک هم راغلې خبرونه ته. تاسو هم ستړي مشئ، په خیر راغلې.
مننه ژوندۍ سه، سلامونه نه کې هله تاسو ته استاد قدرمنه ملمنه ته د ازادي رادیو ټول محترم اوریدین کې د هله د چي سوي
مننه کور ودان. مېرمن لطیفه که تاسو ته وایي ام دغه پوښتنه راته جواب کړئ چې دغه نس میاشتې چې تیر شوې دي، تاسو خپل په دغه ورځو کې څه کړی دي او څنګه در باندې تیر شوې؟
مننه د پښتنې نامو ژوندۍ سه. خو دلته اوس موضوع دا دی چې جنگ پرستو ته د امن کیسې څه لکوي. دلته د ژوند حکم مباد مرګ واجب دی پیره. دلته اوس دا قصه ده چې دوی د دې مظلوم خوار ولس غم دوی سره نشته دی، او دوی په دې فکر کې نه دی چې اوس نیم د هیواد، یعنی د ښځې د نجونې د هیواد نیمه حصه ده چې دوی دا زندانی کړی دی، او دوی په دې نه پوهېږي چې د دوی خورانه څه حال دی. والله چې تاسو باور وکړئ په والله بله، چې ما نه د خپل ځا چې تاسو زما د ځان په باره کې پوښتنه کوئ، ما نه بیخي هېر ده چې زه در نور وینم. زه د خپل غمزده مور خور دا وینم، ما نه بیخي خپل ځان هېر شوی دی. یعنی په ډېرو سختو شرایطو کې افغان نجونې، افغان مېرمنې افیلندي. خو زه بیا هم وایم چې امید شته دی، نو الله لوی دی چې دا سخت شرایط ورته ډېر اسانه کړي. نو ته فکر وکړه چې نونس میاشتې هغه څوک چې په کور کې زنداني شي، زندان یوازې په دې معنا نه دی چې موږ به د میلو تر شا و هغه به زندان وینو. بس دا کور زندان دی، موږ ته موږ تحصیل حق نه لرو، موږ د وظیفې حق نه لرو، موږ د خپل د حق غوښتلو حق نه لرو. نو زندان چه شي څه وایي؟ بیا دوی دلته بله خبره کوي که څوک زموږ پر ضد، یعنی خبرې وکړي زموږ پر ضد، کوم راپور خپور شي، نو موږ دغو سر د وهلو دی. هغه باید مجازات شي، حتی مړ شي، ژوند ترې واخیستل شي. نو زه بیا دوی محترمینو ته دا وایم چې یو ځلې نه سل ځلې زما ژوند د خپلو خویندو، د خپلو مورګانو او د افغانستان د دې غمزده ملک نن د سل ځله قربان وي. زه دا حق خبره ده دا کوم چې دا ظلم دی، دا ظلم مه کوئ. هغه څوک چې ظلم کوي هغه په بهشت کې ځای نه لري. نو بس که دوی زما ژوند اخلي که هر څه کوي، نو دوی ته دې خبره ته د توجه وکړي چې دا د افغان میرمنو د افغان نجونو حق نه دی زنداني کول.
او دا کومه باتوري هم نه ده دوی ته کوي دا فکر کوي چې موږ داسې شخکاری کړی ده چې موږ افغان جونې او افغان مېرمن په کور کې ځنه نه نه دا ډېر د بېوزلۍ حد دی چې تاسو دا کار کوئ ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی چې د دوو کمزورو حق مه پایمالوئ هغه یو یتیم دی او بله ښځه ده ولې دوی په دې نه پوهېږي
دیده مندنه کوروادان مرمن لطفی تاسته و بیرت راشم لی مجانی که تاسی رتووی نن دا ملگور ملتون دا ماشومان دا ساتن اداره سیف دا چل درن ویلیو که چرت طالبان دا غبندیزون لرینی که او پراروان کال که چی و تورزی ورطا پاتی دی نوی پسرلای دا خونزی پرانیستل کیگی که چرت انجونی خونزی و تلار نشی پا کم عمر که دا ودونو شمیر با نور هم دیر شی و سر ویلی دا چی دا کورنی و اقتصاد با نور هم خراب شی تاسو څه فکر کوي اوس مال چې د قانون نس میاشتې تیر شوی څومره نجونې چې مخکې ښوونځي او تتلې درس ویلي اوس ودونه به کړی وي او یاده چې کورنۍ به په دوی فشار راوړي چې نوې ژوند یا د خوند کور ته ورشي
مونږ خدا خبرې او دا کوم حالت چې په افغانستان کې تیریږي کوم حالت چې په خزو باندې تیریږي دا مونږ په خپل سترګو باندې وینو دا حالت مونږ هر ورځ وینو مونږ سره هر ورځ د حالت سره مخامخ یو نو دا خبره چې دی کړی دا خبره حقیقت ده او دا خبره حقیقت لري څنګه چې مونږ تاسو په دوه ورځو کې شاهدان یو لکه ورځ نه چې دا د مکتوبونو او د ښوونځي او دروازې د نجونو کانو پر مخ باندې بندې شوې دي زیاتره زمونږ خوندې زمونږ د وطن د هیواد خدای د روحي او ذهني مشکلاتو سره مخامخ دي مونږ اوس داسې جنکیانې مونږ لیدلې دي او مونږ سره خبرې اترې کړې دي چې زمونږ هغه خپل ملګري دي چې هغوی حتی هغه خپل حالت هغه کوم خپله پېژندپاڼه چې د هغې د لاسه ورکړې ده یعنی هغه خپل حالت اصلا داسې فکر نه کوي چې دا په افغانستان کې به داسې حال وي زه به داسې حالت ته رسېږم یعنی هغه داسې کارونو ته مجبوریت شوي دي چې مخکې به دی هغې د هغې باره کې هېڅ فکر هم نه کولو زمونږ اوس زیاتره خوندې او د افغانستان څه دي مونږ که په ورځ کې نه وي په هفته کې په هفته کې نه وي په میاشت کې زمونږ د یو خودکشي شاهدان یو چې فلاني ولایت کې فلاني نه ولایت کې یو ځوان جنکی خودکشي کړی ده نو دا ټول بدبختی د څه نه ده دا د دینه ده خو متکل تعلمه ده چې په کور کې نو څه باندې شخ په حق د نواختل شي دا ته به هیڅ شي حق نه وي نو بیا مونږ افغانان خو کله چې نو دا بندیزونه په خپله باندې ولګیدل نو زیاتره زمونږ هیوادوال او وطنداران چې دي نو زیاتره په سدي چې دي په کور کې پاتې کېږي او ورته یو بله مسله ورته جوړېږي نو زیاتره هغه واده کوي په کم صنف کې او زیاتره هغې مجبور کېږي چې واده وکړي دوی ته وایي یو ذهني فکرونه ورسره دي که ښځه په کور کې پاتې شي نو نور به څه کوي خو نو یو هدف ورته پاتې ده چې هغه واده وکړي او هغه بل کور ته لاړ شي خپل کور ودان کړي خپل کورنۍ جوړ کړي همدغه ورته خبرې ورته کوه دا شان ورته وایه نو اصلا هغه کوم حالت د دغو بدبختیو هغه چې ده هغه همدغه حکومت ته چې د هماغه اول ورځې نه دغه بدبختۍ په ښځو باندې راوستلې دي او د دې ټول بدبختیو علت چې ده همدغه حکومت ته او د همدغه حکومت د دغې ټولو بدبختیو دوا باید ورکړي چې ولې دا کولې کېږي دا کولې وشي ټول په یو ټولنه کې هم ښځه حق لري هم نرینه حق لري هم هغه کار کولی شي هم د کار کولی شي کله چې نو خدای پاک رسول مونږ ته دا حق راکړی دی نو دی ولې کولی شي که چیرې مونږ تاسو خپل غږ
لی مجانې که دلته دا پوښتنه مره ته ځواب کې طالبانو تاسو یادونه وکړه چې دوی مسؤل دي دغه کړنو چې دغه نن څه هغه څه چې نن افغانو مېرمنو او ښځو باندې تیریږي ټول مسؤلیت یې طالبان ته ورګرځي اوس مال افغانستان کې په نړۍ کې داسې څوک شته چې طالبان حساب کتاب ته کینوي او ورته وایي چې دغه څه چې دوی په افغانو مېرمنو باندې راوستي دي د دې پوښتنه ورنه وکړي تاسو فکر کوئ آیا د نن په افغانستان کې بهر کې داسې یو قوې ازواک شته
او ګوره که مونږه د اول نه شاهدان یو کله چې طالبان راغلل نو د ښځو فعالیتونه بعضې ښځو به هغه قوي قهرمانانې ښځې چې دي خپل غږ پورته که خپل غږ حق یې وغوښته ولې اوس مونږ په دې اوس کې شاهدان یو چې هغې ته خپله طالبانو خبر ورکول شو که هر څوک یعنې زمونږ د حکومت زمونږ پر ضد باندې خبره وکړي د هغې قتل واجب ده داغه قتل واجب کړی. نو تاسو فکر کوئ کله چې دی دغه سیاو بندیز او دغه سیاو خبر ورکړي چې تاسو قتل واجب ده، په داسې حالت کې په داسې وضعیت کې چې هیڅوک نشي کولای د خپل حق نه څخه دفاع وکړي، نو فکر نشم کولای چې یعنی داسې څوک پیدا شي او داسې څوک هغه وکړي چې د دې ته وایي چې دا اول نتر او تو سو پوری دې ته دا خبرې کول کېږي کو باندې زونه چې د نړیوال باندې زونه نورې چې هغه چې په دې باندې لګل شوی د طالبان په حکومت باندې دا ټول په دې خاطر چې د خوندې ولې بند شوی دي. او کچېره مونږ په افغانستان کې خو فکر نه کوم چې دا څو کې کومه چېرې خپل حق واړو کبل حق واړي، نو دا غي قتل واجب دا هغه نو خپل ځان قرباني کوي، که حق واړي خپل ځان به قرباني کوي. نو نړیوال کولای شي، نړیوال کولای شي چې دغه بندیزونه چې په جنکیانو باندې بندي په خپل زمونږ په هیواد کې دی کولای شي، خو که چیرې وغواړي که نه که چیرې وغواړي ولې نشي کولای، کولای شي چې دی ته دا لاره وښيي چې دا
خلی مجان نړیوال اعلامیې ورکوي، ټویټونه کوي، تاسو په نظر دا کافي نه دی که باید عملي اقدام وشي؟
ګوره نړیوال یو خوا دی ته کنه پیامونه او ارشیو کوي، بله خوا ورسره هره هفته کې هره میاشت کې د حکومت سره کومک کېږي. آیا تاسو فکر کوئ چې دا به دا پیام او دا شایان چې دي دا به حقیقت وي؟ خو که چیرې په دی باندې فشار راشي، په دی باندې زورګویي راشي، فکر کوم چې دا به غټه مرسته وي د نړیوالو د افغانستان د نجونو سره چې یعنې دوی وادار کړي، دوی ته وادار کړي چې نجونکیانې ښوونځیو ته پرېږدي او د ښوونځیو دروازې ورباندې پر مخ د جنکیانو خلاص شي. داس خونه کېږي چې ته یو خوا ورته پیام ورکوه، بل خوا ورته پس یو هفته بعد یو مش بعد ته ورسره مرسته کوه، میلیاردونه روپۍ ورته رالیږه تر څو خپل کارونه پرې وکړي. فکر نه کوم چې دا کومه نتیجه ورکړي. بیا
مننه تاسو ته بیرته راوګرځو. لطیفه جانې، که تاسو تر اوسه مخکې له دې نه چې د نړیوالو پر بندیزونو همدارنګه د دوی په مرستو باندې چې طالب حکومت سره یې کوي خبرې وکړو، مخکې له مجانې یادونه وکړه چې کله چې نجلۍ په کور کې کېني نو بلاخره کورنۍ داسې فکر کوي چې تر ټولو یوازینی هدف چې نجلۍ ته اوس پاتې کېږي دا ده چې باید لاړ شي خپل کور ودان کړي، او هغه دا ده چې باید دا واده وکړي، میړه وکړي. تاسو فکر کوئ دا چې یو نجلۍ په ښوونځي کې وي او دوی کورنۍ دې ته مجبوره کړي چې دوی واده وکړي او کور ځان ته ودان کړي، آیا دا به واقعا کور ودانول وي که ورانول به وي؟
دا په دقیقه د کور ورانول وي، جوړیږي، کور داسې نه آبادیږي کله چې دا خپل په حق نه پوهیږي، کله چې دا جنۍ د خپلو حقوقو نه خبره نه وي، د الله د حقوقو نه خبره نه وي، د خپل خاوند د حقوقو نه خبره نه وي، د خپلو کورنۍ د حقوقو نه خبره نه وي، دا به څنګه خپل کور آباد کړي؟ حدیث ثابته ده چې علم په نارینه او ښځینه فرض دی، او په بل حدیث کې دا هم معلومیږي چې سلام فرمایلی دي چې د ښځې انجنۍ ادب او ښوونه او روزنه هم د کور پر مشرانو هم د ټولنې پر مشرانو لازمي ده. دا ټول حقونه دوی ترې اخیستي دي، په دوی څنګه کور آبادوي؟ دوی د خپل حق
وصل راځي که لږ موقعیت سم کوي چې دغه موږ ستاسو جملې مکملې واورو. مننه، ادامه ورکړئ.
په بخښنه سره چې د شبکې مشکل دی، نو کله چې دوی خپل څنګه وپېژني د دوی خپل حق دی، د تعلیم حق دی دوی ته ورکړي، نو چې دوی د نورو په حق هم پوه شي. بله خبره دا ده چې دوی خدمتسترګه ګوري، چې په اسلام کې ښځو ته نجونو ته یو خاص ځای په جامعه کې ورکړل شوی دی. پیغمبر یت لپاره علم ترغیب کړ، نه تنها په اسلامي علومو کې بلکې پر سایر علومو باندې لکه طبابت، ریاضیات او داسې نور. نو کله چې هغو دا کار کړی، دوی څه کولی شي خور او لور دې ته نه پرېږدي؟ او دا ټول حق کله چې موږ ته الله دا حق راکړی دی، دوی څه غواړي چې موږ نه دا حق واخلي؟ او بله خبره دا چې لومړی کس چې اسلام
لیمه جان په بخښنې سره، لطیفه جان ستاسو غږ ډېر قطع وصل راځي، ساسې خبري موږ په سماتو غناورو کلګ مو موقعیت ته تغیر ورکې بیا به بیرته تاسو خبرو ته راشوې د ما ورکو لمجانې تاسو ته راځم مخکې مو یادونه وکړه چې نړیوال دیوي خونه طالبان ته پیسې ورکوي د بلې خونه بندیزونه وځ کوي او همدارنګه اعلامي ورکې چې طالبانو کړنی د نړیوالو اصولو خلاف دی په داسې وضعیت کې نړیوال څه ثابتول غواړي آیا دوی افغانانو سره خواخوږي